قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربېره ځوان فکر پروګرام هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې نن په پېښور کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د واکسین پر کمپاین چاودنه شوې چې 2 پولیس پکې وژل شوي او زیات خلک پکې ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لیبیا کې د القاعده د یو مشکوک تروریست نیولو لپاره د خپلو ځانګړو ځواکونو د عملیاتو دفاع کړې ده. خو د نړیوالو خبرونو له تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته.
افغان ولسمشر د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د دیموکراسۍ د تقوی په لور یو مهم ګام بولي. د چارو د ادارې چارواکي وایي ډیر ژر به د هغو لوړ پوړو چارواکو پر ځای نور کسان وټاکل شي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتي سیالیو کې د ګډون لپاره استعفا وکړي. او د کونړ چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په مرکز اسدآباد کې د یو ساختماني شرکت مشر وژل شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د دیموکراسۍ د تقوی په لور یو مهم ګام وباله. نوموړي نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل
د افغانستان ملت په اتحاد او اتفاق اقوام ګډ سره رال اعتلاف رئیس سره جوړ کړو. دبره مفکورې سره رالی یو د بل ائتلافونه سره جوړ کړه. نه یوازې چې د پرون سبتنام او د سبتنام تکمیل په افغانستان کې د ولسواکۍ د پاره یو بریالی قدم و، بلکې د افغانستان د ملي وحدت د تحکیم د ثبات او په افغانستان کې د پیرزوینې او یو د بل د همکاري د پاره یو ډیر لوی قدم و.
د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د نوملیکنې پروسه پرون پای ته ورسیده. ټول 28 کسانو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه نمونه ولیکل. د انتخاباتو خپل د 1993 انتخابات به د انتخابات د راتلونکو کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره کیږي. د وزیرانو شورا د دارلین شاو د چارو د ادارې چارواکي وایي ډیر ژر به د هغو لوړ پوړو چارواکو پر ځای نور کسان وټاکل شي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتي سیالیو کې د ګډون لپاره استعفا وکړي. د دې ادارې ویان رفیع فردوس وایي شاوخوا 15 حکومتي چارواکو او د ملي شورا غړیو استعفا وکړي او د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي او یې مرستیا لاندې. نوموړي په دې اړه وویل
د افغانستان له کابینې څخه 15 وزیرانو له ولایتو 2 والیانو او د افغانستان د حکومت 15 نورو لوړ پوړو چارواکو له خپلې دندې استعفا کړې.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس انتخاباتو ته کاندید کس باید له دولتي دندې استعفا وکړي. او د کونړ چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په مرکز اسدآباد کې د یو ساختماني شرکت رئیس په یوې وسلوالې حمله کې ووژل شو. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې په کونړ کې د عبدالحق فاونډیشن مشر په یو وسلواله حمله کې وژل شوی. ښاغلی سید خیل وویل چې دغه شرکت په کونړ کې د ساختماني چارو بوخت و. دا و د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زین اوري.
نن په پېښور کې د پولیو د یاد ماشومانو د فلج د واکسین پر کمپاین چاودنه سوي چې 2 پولیس پکې وژل شوی او زیات شمېر خلک زخمیان دي. حمله پر هغو پولیسو سوي چې د پولیو د واکسین لپاره د ورغلي ډلې امنیتي نیولې وو. د پېښور د پولیسو مامور ګران الله خان د ازادي رادیو ته وویل چې د چاودنې په وخت په موټر کې 12 پولیس سپاره وو. نن په پېښور او شاوخوا سیمو کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د پولیو یاد ماشومانو د فلج د مخنیوي د واکسین د کمپاین دریمه او وروستۍ ورځ په سیمه کې د جاوید خان په نوم یو تن چې د 14 په وخت حل ته وو ازادي رادیو ته وویل
بسات لگی اوگلا شو بیخی بیا مون پزن نیو پوشه بجی خی دس درونو جی غوگونو که موسم شنگاره است دس خاص نورم
پاکستان در نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د ماشومانو د فلج یا کوزن ناروغي شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ د سازمان د مشرانو د غونډې ترڅنګ په سوریه کې پر روان حالات باندې بحث وکړ. جان کیری ویلي د سوریه د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو پروسه یو ښه پیل دی او د بشار الاسد رژیم ته باید د هغې موافقې د منلو په خاطر امتیاز ورکړ سي چې تیره میاشت د مسکو او واشنګټن ترمنځ سوی وه. جان کیری او سرګی لاوروف منلي چې د سوریه د سولې د کنفرانس نیټه هم باید ژر تر ژره وټاکل سي.
We agreed again that there is no military solution here. We share an interest.
دای وای موږ دواړو یو اربیا موافقه وکړه چې هلته د پوځي حل لار نهسته. دا چې په سوریه کې هیڅ وی افراطي سختدریځ ډله زیات قدرت یا موقف ترلاسه نه کړي د ټولو په ګټه ده. د دې لپاره موږ یو اربیا تعهد وکړ چې د جنیوا پروسه د امکان تر حده چټکه کړو. په عین حال کې نړیوالو څارونکو پرون د سوریه د کیمیاوي وسلو د زیرمتونونو د تخریب پروسه پیل کړه. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوال سازمان خبر پاڼه وایي چې دا کار شاید څو ورځې دوام وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیرونی یو پریکړه لیک تصویب کړ او غوښتنه یې وکړه چې د سوریه د کیمیاوي وسلو زیرمې باید له منځه ولاړې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لیبیا کې د القاعده د یو مشکوک تروریست د نیولو لپاره د خپلو ځانګړو ځواکونو د عملیاتو دفاع کړې ده. جان کیری ویلي د لیبیا د حکومت دا شکایت چې امریکایي ځواکونو د برمتنیونې عملیات کړي اساس نه لري. امریکایي چارواکو پرون د لیبیا په مرکز تروبلس کې د القاعده د یو مشکوک غړي نزیه عبدالحمید الرقیعي د نیولو خبر ورکړ. الرقیعي چې په خپلو ملګرو او پلویانو کې په انس الیبی مشهور و د شنبه په ورځ نیول شوی و. جان کیری نن په اندونیزیا کې خبريالان ته وویل انس الیبی د امریکا د پوځ مشروع او مهم هدف چې په محکمه کې به د عدالت په وړاندې ودرول شي. د الیبی کورنۍ ویلي امریکایي ځواکو باید د هغه د نیولو لپاره د لیبیا حکومت ته قانوني اسناد وړاندې کړي وای. د هغه ورور پرون په تروبلس کې د رویټرز اژانس ته وویل هغه باید د لیبیایي وګړي په توګه په خپل هیواد کې محاکمه شوی وای. د الیبی زوی عبدالله الرقیعي رویټرز اژانس ته د پیښې په ارتباط وویل
هو راجع من صلاة الفجر الساعة 6:30
د وی د سهار پښپښنی مو بجوت لمانځه ورسته له مسجد کور ته پلار کی څلور موټر از ما پلار ته ولاړو. کله چې هغه د کور مخ ته موټر ودراوه دوه نور موټر ورته راغله. لښته لږه لستنه راکوز شول. یو شمیر یې ماسکونه درلودل او ځین نور یې ماسکونه نه درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن سپارښتنه وکړه چې د دغه تروریستانو سره باید خواخوږي ونسي. او د روسیې د پارلمان د استازو مجلس دوما ویاند سرګی ناریشکین د تاجکستان پر حکومت ژغ کړی چې د یورو ایشیا د پیوستون د پروسې غړی شي. دا ومو
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون د تایید لپاره به په یوه میاشت کې لویه جرګه راوغواړي. نوموړي نن په کابل کې خبریالانو ته د امنیتي تړون او د کاندیدانو د نوملیکنې په اړه څرګندونې کړې چې په اړه به یې رپورټ ولرو. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ګڼو حکومتي چارواکو له خپلو دندو استعفا وکړي. دا به د حکومت په چارو څه اغېزې ولري په یو رپورټ کې په دې اړه درته تفصیل وړاندې کوو. همدارنګه به واورئ چې په بلخ ولایت کې د ټاکنو مستقل کمیسون وایي چې ولایتي شورا ته نوماندانو د نوم ثبتونې بهیر پای ته رسولی او تر اوسه له سلو څخه زیاتو کسانو نوم ثبتونه کړې ده. د پېښور په بډبېره کې مو له نننۍ چاودنې هم خبر وو چې پولیسو او عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. او د مصر په قاهره کې په روانو تاوتریخوالو هم رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. تاسو زموږ غږ لازادې رادیو نوري دوستانو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 15.5 خبريږي. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو بیا چې هر چیرې کولی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې هم زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ او هم زموږ په ویبپاڼه کې زموږ مطالب، خبرونه او رپورټونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ولسمشر حامد کرزی وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون د تایید لپاره به په یوه میاشت کې لویا جرګه وغواړي. نوموړي چې نن یې په کابل کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، همدارنګه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر یوه بریا وبلله. اسدالله الدین همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. د ولسمشر حامد کرزی د خبری غونډې ته ورغلی و. له ده به واورو چې ولسمشر حامد کرزی په خپلو نننیو څرګندونو کې کوم مسایل څېړلی دي. مهرباني وکړئ الدین صاحب.
ډیره مننه انسب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ولسمشر حامد کرزی نن په خپل خبری کانفرنس کې په بیلابیلو مهمو مسایلو خبرې وکړې. لومړی دا چې د امریکا سره امنیتی سند مهم وبلاوي، ویل چې دوی د دې سند لاسلیک کېدو ته نږدې شوي دي، خو ویل چې افغان حکومت به د وروستۍ پریکړې لپاره د یوې میاشتې په ترڅ کې لویه جرګه راوغواړي. کرزی ویل چې دوی بیا هم له امریکا سره د دې سند لاسلیک کېدو ته چمتو دي، خو په دې شرط چې د افغانستان ملي ګټو ته باید امریکا احترام ولري. ولسمشر یو ځل بیا په خپلو شرایطو ټینګار وکړ، ویل چې امریکا باید د دې امنیتی سند د لاسلیک په بدل کې په افغانستان کې امنیت او ثبات تضمین کړي، او هم خپل سری پای ته ورسوي چې په هغو کې هوایی بمباردمان او ځینې نور سرغړونې شامل وي. ښه ده چې په دې برخه کې د ولسمشر حامد کرزی خبرې واورو.
مردم افغانستان میخواهند که با امریکا و غرب در معامله باشد، ولی این دوستی و معامله باید متضمن منافع ملی افغانستان باشد. منفعت ملی افغانستان امنیت مردم افغانستان است که هم از تهدید تروریسم و حملات طالبان محفوظ باشند و هم از بمباردمان و تخلفات امریکا و متحدینش. به همین دلیل تا به حال به توافق نرسیدیم. پس امریکا هم باید قدم‌های با ما بگذارد. انشاءالله به زودی در ظرف یک ماه لوی جرگه را میخواییم. اگر مردم افغانستان هر فیصله بکنن، طبیعی که حکومت افغانستان تابع اون فیصله میباشه.
بله، څو ورځې وړاندې د امنیتی سند په اړه افغان مرکچی ډاکټر رنگین دادفرس پنتا ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتی سند په اړه باندې د دواړو مرکچیانو ترمنځ تخنیکی مسالې یا تخنیکی موضوعګانې پای ته رسیدلي، او دا سند یوازې د ولسمشر او ولسی جرګې پریکړو ته منتظر دی چې دوی په اړه باندې پریکړه وکړي. همداشان ولسمشر حامد کرزی په دې خبری کانفرنس کې د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. انتخابات ډیر مهم وبلل او ویل چې دغه انتخابات به هرو مرو ترسره کیږي. ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتو لپاره د کاندیدو وشتو کاندیدانو نوملیکنه دا هم یو ستر بریالیتوب وبل، او زیاته کړه چې افغان حکومت به د پرمختګ په لور ګام اخلي. ولسمشر کرزی د انتخاباتو په تړه وویل چې حکومت باید په دې انتخاباتو کې به طرفه پاتې شي، او په بهرنیانو یې هم غږ وکړ چې باید د تیرو انتخاباتو ترخې تجربې تکرار نکړي، او په دې انتخاباتو کې له هر ډول لاسوهنو څخه ډډه وکړي. خه ده چې دلته هم د ولسمشر حامد کرزی لاندې خبرې واورو.
بله، ځکه سب ترام شت دو اصل دیگه بسیار مهمه که تطبیق شد. یکی بی‌طرفی کامل حکومت افغانستان و دولت مدارای افغانستان که به هیچ عنوان اینا از وسایل دستاشته خود برخلاف کاندید و یا بنفع کاندید استفاده نکنه. دوم، با تمام او خارجایی که در افغانستان دلچسپی دارن و حضور دارن، خاطر نشان میکنیم که در انتخابات افغانستان مداخله نکنه.
پرون یعنی د میزان 14 د ولایتي شوراګانو ولسمشرۍ د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ وه. تر اوسه ټول ټالو وشتو کسانو ولسمشرۍ ته ځانونه کاندید کړي دي. په دې کې ځینې مطرح کسانو په د حکومت ځینې لوړ پوړي چارواکي څلور وزیران هم پکې شامل دي. کرزی ویل چې ډیر ژر به دغو کسانو ځایناستي چې استعفاوي کړي دي دوی ځایناستي به معرفي کوي. ولسمشر د سولې بهیر هم مهم وبلا او زیاته کړه چې هر حکومت چې راځي سولې باید په لومړیتوبونو کې وي. د ملا برادر د خوشي کېدو په اړه ویل چې ملا برادر تر اوسه هم مکمل آزاد شوی نه دی، خو ویل چې د دوی د معلوماتو مخې د ملا برادر کورنۍ له ملا برادر سره په تماس کې ده او ورسره لید کاته کړی دی. بل انسب
ډیره زیاته مننه اسدالله الدین و چې له کابل د ولسمشر حامد کرزی د نننۍ خبری غونډې حال راکو. ولسمشر حامد کرزی په دې غونډه کې د امریکا سره په امنیتی تړون باندې خبرې کړې، ویلي چې په راتلونکي وی میاشت کې به د دې تړون د تایید لپاره لویه جرګه وغواړي. نوموړي همدارنګه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر یوه بریا بللې. له بلې خوانه د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره ګڼو حکومتي او دولتي چارواکو له خپلو دندو استعفا وکړي دي. په دې کې وزیران، والیان، موینان او ګڼ نور چارواکي شامل دي چې د ځینو په نظر کولی شي په دومره کم وخت کې د دومره ډیرو چارواکو استعفا وي د حکومت په چارو اغیز وکړي. خان محمد سین له کابل په یو ریپورت کې هم دا موضوع څېړلې.
په بلخ ولایت کې د انتخاباتو
دانو د نوم لیکنې په وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 15 حکومتي چارواکو او د ملي شورا غړو له خپلو دندو استعفاوي ورکړي او خپل نومونه د جمهوري ریاست مقام او یا د هغې مرستیالۍ ته ثبت کړي دي. کارپوهان انتقاد کوي چې په لږه موده کې د دې کمیت استعفاګانې پر حکومتي چارو منفي اغیز کولی شي. حاجی سید داود وای د دولتي چارواکو او نورو مسؤولو افرادو استعفاګانې په یو مناسب وخت کې نه دي شوي او په چارو کې بستونزې پېښې کړي.
بل وزیر کچې ته یو هفته بعد درې ورځې بعد یا بل سړی د دې په ځای رامنځته کېږي، نو دا سړی خو تقریبا هلته خو کمپیوټر نه دی چې ټول مسایل مثلا یو مغز نه بل مغز ته انتقال شي او د دې پایلیکه به هم افغانستان ته هم انتخاباتو ته هم د انتقال پروسې ته شاید ګټوره نه وي.
د وای جمهوری ریاست ته په کار و چې د دې ستونزې مخنیوي او د تشو پوستونو ډکولو ته کال د مخه لازم تدابیر نیولی وای. د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشا د راپور له مخې 14 حکومتي لوړپوړو چارواکو چې 15 وزیران، شپږ د جمهور رئیس سلاکاران، د خپلواکو ادارو رئیسان او دوه والیان پکې شامل دي له دندو استعفاوي ورکړي دي. همدارنګه د ملي شورا سباندې 10 غړو هم استعفاوي ورکړي دي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان، د سوداګرۍ وزیر انوار الحق هدي، د قانون وزیر وحید الله شهرانی او د کابینې لوی وزیر هدایت امین ارسلا له خپلو دندو استعفاګانې کړې دي. مستعفي والیان یو د ننګرهار والی ګل آغا شیرزوی او بل د بامیانو والی حبیبه سرابی ده. سربیره پر دوی اشرف غنی احمدزی د امنیتي مسؤلینو د لیگ د کمیسیون رئیسو چې له خپل دندې استعفا ورکړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ په وی خبري ناشته کې د دې انتقادونو په وړاندې وویل چې د اساسي قانون له مخې د هیواد هر تبع حق لري چې ځان کاندید کړي او دا مسأله به د حکومت پر چارو ناوړه اغیز ونه کړي.
شرایط را که قانون وضعه کرده است که پیش از اینکه خود نامزد کنند اگر مقام دولتی و یا حکومتی داشته باشند باید استعفا کنند.
کوم شرایط چې قانون وضعه کړي هغه دا دی چې هر هغه کس چې په کوم دولتي مقام کې اوسي او غواړي چې ځان کاندید کړي باید استعفا ورکړي. دوی استعفا ورکړي او دای حق وو، خو په دولتي چارو کې به انشاء الله هیڅ ستونزه پیش نه سي.
خاغلی کرزی وویل ډیر ژر به د هغو حکومتي چارواکو پر ځای چې استعفا یې ورکړي نور کسان وټاکي. د افغانستان جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو ریاستونو ته د نوملیکنې پروګرام د روان لمریز کال د سنبلې په 15مه پیل او د میزان تر 14مې دوام وموند. په دې موده کې جمهوری ریاست ته 22 تنو ځانونه کاندید کړل. کارپوهان تاکید کوي چې دولت د اداري ستونزو مخنیوي او د تشو پوستونو ډکولو ته وړ او مناسب کسان په پام کې ونیسي. دوی خبرداری ورکوي چې که حکومت دغه پوستونو ته بې تجربه او د مصلحتونو له مخې کسان وګباري شته ستونزې به نورې ستونزې وزېږوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ګڼو حکومتي چارواکو له خپلو دندو استعفاوي ورکړي. د دې استعفاګانو اغیز مو د حکومت په چارو په یو رپورت کې واورېده. د آزادۍ راډیو د په بلخ ولایت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتي شورا ته کاندیدانو د نوم ثبتونې بهیر پای ته رسېدلی او تر اوسه له 300 څخه زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي دي. په دې اړه به له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ واورو.
په بلخ ولایت کې د انتخاباتو مستقل کمیسیون د صحوي دفتر مشر اجمل هدي وایي چې د بلخ ولایت ولایتي شورا ټاکنو لپاره 133 تنو ځانونه نومند کړي دي چې په کې 100 تنه ښځې دي. موږ سره اوس 133 په شاوخوا کې د ولایتي شوراګانو لپاره نوماندانو نوم ثبتونه کړې ده چې د 100 څخه یې ډېرې مېرمنې دي. موږ دا ټول د نوماند په توګه پېژنو. ده وویل چې د ټاکنو کمیسیون په قانون کې د تغییراتو له امله دا ځلې ولایتي شوراګانو لپاره 25% کموالی د ښځو لپاره رامنځته شوی دی، او له همدې امله شاید په ولایتي شورا کې دا ځلې د ښځو لپاره یوه څوکۍ کمه په پام کې ونیول شي. په بلخ ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون مشر وویل پخوا ولایتي شورا ته 19 کسانو لاره موندله چې 500 څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې شوې وې. په همدې حال کې د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تر اوسه سیمو ته یې د رای ویش ګرځنده تیمونه نه دي ورغلي.
ولسوالۍ چمتال ته به حال در منطقې مو تیم سیار
تر اوسه از مو سیمو ته د رای ویش ګرځنده تیمونه نه دي راغلي. له دولت څخه غواړو چې مرسته وکړي تر څو خپل رای وکاروو.
تر دې دریافت کړو او به ځنه رای بده.
بلخوا بیا احدی دا ادا کوي چې د رای ویش ګرځنده تیمونه یې د بلخ ولایت په 14 ولسوالیو کې موجود دي، او خلک د رای ورکونې کارتونه ترلاسه کولای شي. دوی دا دوهم اونۍ ده چې د رای کارت ویشنې سایر مرکزونه سیمو ته ځي، خو که دوی شکایت لري هغه د دوی خپله بېخبري ده. د ټاکنو د کمیسیون مشر وویل چې د امنیتي ارګانونو په همانګۍ سره په ګډه د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې لا هم خلک د نامنۍ له امله نشي کولای د رای ورکونې کارتونه ترلاسه کړي. دوی وایي سیمو ته یې د رای ورکونې د کارت ویش ګرځنده تیمونه نه دي ورغلي، او دوی نشي کولای د امنیتي تهدیداتو له امله د رای کارت ترلاسه کړي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن سهار 9 بجې د پیښور د بډبیری په سلیمان خیلو نومي سیمه کې د پولیسو پر یو موټر چاودنه شوې چې شپږ پولیسي وژلي او 11 نور ټپیان کړي دي. په دې اړه له پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پیښور د بډبیری په سلیمان خیلو سیمه کې نن سهار یوې بمی چاودنه شپږ پولیس ووژل او 11 ټپیان کړل. د پیښور د امنیتي مسولینو د وینا له مخې نن سهار 9 بجې پیښور ته نږدې د بډبیری په سلیمان خیل سیمه کې د پولیسو پر موټر بمی چاودنه شوې چې په ترڅ کې شپږ پولیس وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د امنیتي مسولینو په وینا د چاودنې پر مهال د سلیمان خیلو په ځایي روغتون کې د پولیو یا ګزرن ضد واکسین د کمپاین کوونکو او پولیسو یوه ګډه غونډه جوړه شوې وه، او د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته د نامعلومو وسلوالو لخوا د پولیسو پر موټر د سړک غاړې بمی چاودنه وشوه. امنیتي مسولین همداراز وایي چې د پیښې له ځای څخه تر لومړۍ چاودنې وروسته نور چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. د پیښور ښار یو تنجکپوړي امنیتي مسول له رسنیو سره په خبرو کې وویل نن سهار د بډبیر د سلیمان خیلو په سیمه کې په یو ځای روغتون کې د پولیسو او د پولیو ضد واکسین کوونکو ترمنځ غونډه جوړه شوې وه، او د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته چې د پولیو ضد واکسین د کمپاین کوونکو د امنیت لپاره د پولیسو موټر روغتون ته نږدې شو نو یو زوروره چاودنه وشوه چې په ترڅ کې تر دې د مشپک پولیس وژل شوي. د نوموړي په وینا داسې بریښي چې د برید کوونکو اصلي هدف پولیسو چې د ګزرن ضد واکسین د واکسین کوونکو د امنیت لپاره ټاکل شوي وو. په ډبیره د پیښور کوهاټ پر لویه لار له نیمه قبایلي سیمې در ادم خیل سره نښتې سیمه ده، او ځایي خلکو یې د وسلوالو طالبانو د مخنیوي لپاره امن لښکر هم جوړ کړی دی چې وخت ناوخته پرې د وسلوالو بریدونه کیږي. د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پیښور او شاوخوا سیمو کې لسه مودې راهیسې د ګزرن ضد واکسین پر کمپاین کوونکو د نامعلوم وسلوالو بریدونه دوام لري، او تر دې وړاندې هم په سوابۍ او مردان سیمو کې د ګزرن ضد واکسین پر کمپاین کوونکو بریدونه شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پیښور کې له تېرو 2 اونیو راهیسې په بمی چاودنو او نورو ترهګریزو پیښو کې ډیروالی راغلی دی چې له امله یې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا مشر وزیر په بډبیره کې پر پولیسو چاودنه غندلې. یاد دی چې د پیښور د بمی چاودنې مسولیت لا تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلې. ذبیح الله شفق، ازادي رادیو، پیښور.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خپل کتنه کې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو د پلانونو د پرمختګ په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د یوې نړیوالې ادارې مفتشانو تر اوسه د سوریې ځینې کیمیاوي وسلې ویجاړې کړې او ویلي دي چې دا کار به په راتلونکو څو ورځو کې دوام وکړي. په همدې اړه احمد تکل نور تفصیل دروري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمینځوړلو پرونی پیل شوی بهیر یو ښه پیل دی او زیاته یې کړه د ولسمشر بشار اسد رژیم باید د امریکا او روسیې د توافق د عملي کولو په خاطر وستایل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه سند له مخې چې امریکا او روسیې تیره میاشت توافق پرې وکړ د سپتمبر په 28مه یو پریکړه لیک چې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمینځوړلو غوښتنه پکې شوې او په سوریه کې د سیاسي انتقال پلان تصویب کړل. کیری د انډونیزیا په بالی ټاپو کې د آسیا پاسیفیک د سرمشریزې په حاشیه کې لخپل روسیال ولادیمیر وبخی لخپل روسیال سره تر کتنې وروسته وویل دا هم کوچنی خبره نه ده چې په نیویارک کې د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په څو ورځو کې نړیوال مفتشان په سوریه کې په ساحه کې او اوسمهال د کیمیاوي وسلو د لمینځوړو په حال کې دي. دا کار عملاً پیل شوی او پرون د توغندیو سترګلولې او ځینې نور وسایل لمینځه وړل شول. کیری وویل د او سرګی لاوروف موافقه کړې ده چې په سوریه کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د نړیوال کانفرنس نیټه باید ژر تر ژره وټاکل شي. نوموړي زیاته کړه چې دا کانفرنس ښایي د روانې نومبر میاشتې په دوهمه اونۍ کې جوړ شي. موږ پر دې موافقه وکړه چې د پوځي حل لاره ممکن نه ده. زمونږ ګډه ګټه په دې کې ده چې افراطیت د سوریې د کړکیچ په یو اړخ کې هم پراخ دریځ خپل نشي کړای او ځکه خو موږ نن یو ځل بیا له ډیرو مشخصو هڅو سره ژمنه وکړه چې د ژنیف پروسه باید څومره چې امکان لري چټکه پر مخ ولاړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد باید تر وسې وسې هڅه وکړي څو دا خبره یقیني کړي چې ولسمشر اسد به د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمینځوړو په برخه کې د امنیت شورا پریکړه لیک خامخا عملي کوي. پرون په داسې حال کې چې د سوریې دولتي سرتیرو د ځنګړو وسایلو په کارولو سره د توغندیو د سرګلولو او د الوتکو د بمونو په ګډون کیمیاوي وسلې لمینځوړلې، د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې او پی سي ډبلیو د کارپوهانو یوې ډلې پر دوی څارنه کوله. او پی سي ډبلیو په یو بیان کې وویل چې د بهیر به پر راتلونکو څو ورځو کې هم دوام وکړي. ولسمشر بشار اسد پرون له یوې دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو تولید په 1980 کلونو کې په دې هدف پیل کړ چې د سوریې او اسرائیلو ترمنځ په دودیزو وسلو کې تخنیکي واټن لمینځه یوسي. سوریې وروسته له هغه د خپلو کیمیاوي وسلو د زیرمو لوی جوړولو سره موافقه وکړه چې امریکا دمشق ته نږدې د اګست په 28مه نیټه د سارین ګاز د یو برید له وجې د سوریې د رژیم پر ضد د انتقامي حمله ګواښ وکړ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
دوستانو دا د ازادي رادیو دا مصر د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ پرونی نښتو کې لسګونه کسان وشل شول. د مصر د لری کړی شوی جمهور رئیس محمد مرسي پلویانو غوښتل چې په قاهره کې د تحریر میدان ته لاره پیدا کړي چې د موقت حکومت او د اردو پلویانو د عرب او اسرائیلو د جګړې څلويختمه کلی زلمان سره. سلطان محمد سرور د لویدیز خبري ایجنسیونو د ریپورتونو په استناد د موضوع تفصیل دروري.
د مصر د لری کړی شوی جمهور رئیس محمد مرسي د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پرونی نښتو کې په دغه هواد کې لک تر لګه یو 50 کسه او لدی جملې څخه څلويخت کسه یوازې په قاهره کې وژل شول. په قاهره کې مظاهره چانو کوشش وکړ چې د تحریر میدان ته ځانونه ورسوي چېرته چې د موقت حکومت او پوځ پلویانو په 1903 او یا کال کې د عربو او اسرائیلو د جګړې څلويختمه کالیزه لمانځله. د تاریخ په نامو یو کس په مظاهره کې د خپل ګډون پاکله عسکرو ته په خطاب کې داسې وویل:
انا كنت ضابط احتياط في الجيش وما كانتش لي عقيده العسكر كان عقيده العسكر ان هو الحرب ضد اسرائيل.
زه د اردو د احتیاطو منصبدار وم. دا د عسکرو عقیده نه وه. مونږ د اسرائیلو په مقابل کې وجنګېدو، نه د مصر د خلکو. ځان دروند وساتئ. دغه پوځي یونیفورم او ستاسې کلپونه او هر څه چې په ژوند کې لرئ د مونږ په پیسو اخیستل شوي. دا ډیر د شرم ځای دی چې ته خپل ټوپک زمونږ په پیسو اخیستل شوی په مونږ راواړوي. مونږ له دې ویره لرو چې د 1906 شپیتم کال په څیر سانحې سره مخامخ نشو چې بیا به ترې راویښېدل ګران وي. د مصر کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی و چې هر څوک چې د جګړې د کلیزې د لمانځنې په مناسبت د اردو خلاف مظاهره وکړي هغه به سیاسي فعال نه بلکې د اجانبو لاسپوڅی وي. بلخوا د کودتا ضد ایتلاف له خپلو پلویانو غوښتي دي چې خپلو مظاهرو ته زور ورکړي. دوی په ځانګړې توګه په محصلینو او د ښوونځیو په زده کوونکو غږ کړی چې سبا سه شنبې د قتل او وژنې د دوام خلاف مظاهره وکړي. له هغې ورځې راهیسې چې د مصر اردو د پراخو حکومت ضد مظاهرو نه وروسته محمد مرسي د 13 جولای میاشتې په دریمه له واکه لرې کړ، سلګونه کسان په دغه هیواد کې وژل شوي دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې واورئ. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو تبصرې ولیکئ او زموږ سره مو خپل نظرونه هم شریک کړئ. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده او د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د دیموکراسي د پیاوړي کولو لپاره یو مهم ګام بللی دی. ښاغلی کرزی نن په کابل کې په دې ارتباط په یو خبري کانفرنس کې څرګندونه کړې چې د ازادي راډیو په خبرونو کې به تفصیل واوري. د کونړ چارواکي وایي نن غرمه په دغه ولایت په مرکز اسد آباد کې د یو ساختماني شرکت رئیس په یو وسلوالي حمله کې ووژل شو. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په ختیځ زون کې د روان کال تر نیمایي پورې له ښځو سره د تشدد 143 پیښې ثبت کړې دي. نن په پېښور کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د واکسین پر کارکونکو 14 اوسو چې دوه پولیس پکې وژل شوی او زیات شمیر خلک زخمیان دي. حمله پر هغو پولیسو سوی و چې د پولیو د واکسین لپاره د ورغلي ټیم د امنیت مسؤلیت یې اخیستی و. نړیوالو څارونکو نن د سوریه د کیمیاوي وسلو د زیرمتونونو د تخریب پروسه پیل کړه. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ویډلې پرون دغه پروسه څارنه پیل کړې او د سازمان خبر پاڼه وایي چې دا پروسه شای 4 ورځې دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف د اندونیزیا په بالي ښار کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري د سازمان د مشرانو د غونډې په څنډه کې په سوریه کې پر روانو حالاتو بحث وکړ. جانکيري ویلي د سوریه د کیمیاوي وسلو د لمنځولو د پروسې پایل یو ښه پایل دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکيري په لیبیا کې د یو مشکوک تروریست د نیول لپاره د خپل ځانګړو ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کړی. جانکيري سپارښتنه کړې چې دغه تروریستانو سره باید خواخوږي ونسي.
دوستانو په همدې ځای د یو ساعت لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې په کونړ کې د ساده رادیو خبريال روحلان وري چمتو کړي.
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو د روحلان وری سلامونه او نیکی هلی ومني. درنو اوریدونکو ټاکل شوی چې د راتلونکي کال د وری پښپاړسمه نیټه د ولسمشری او ولایتي شوراګانو لپاره ټاکنې تر سره شي. د دغه ټاکنو لپاره د نوملیکنې لړۍ هم پیل شوې ده او کمپاینونه په غیر رسمي شکل شروع شوې دي. که څه هم چې دوه ځلې په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو ټاکنې تر سره شوې دي، خو د پراخه درغلۍ او شتون خبرې پکې کېدلې. دا ځلې په ولایتونو کې ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره لالوړان دي داسې اندېښنې شتون لري چې دغه ټاکنې به رڼې ترسره نشي او د پخوا په څیر به هغه کسان بریالي شي چې وړ به نه وي. دا چې دا ځلې به د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې څنګه وي، د ولس او ځوانانو هغه هیلې چې له ټاکنو یې لري ترسره به شي او کنه، دا هغه پوښتنې دي چې نن به یې زموږ درانه میلمانه په دغه ګردي میز کې ځوابونه ووایي. نن موږ سره په دغه ګردي میز کې درې تنه ځوانان میلمانه دي چې یوې محمد ناصر ملنګزی په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون ویاند، بل ذبیح الله غازی دی چې په شرقي زون کې د سلام وطندار خبریال دی، او دریم هم د بدلون راډیو تکړه خبریال صفی الله سیلاب دی. درې واړو ته هرکلی وایو. لومړی پوښتنه له ذبیح الله غازی کوو چې د تیرو انتخاباتو په اړه او همدارنګه چې کوم وکیلان ولایتي شوراګانو ته او یا هم پارلمان ته کامیاب شوي، د هغې په اړه څه نظر لري؟
تیرو ټاکنو کې کومنګ نظر واچو او هغه حالات ته وګورو، په دغه ټاکنو کې خورا ډېرې درغلې ترسره شوې دي. یعنی د ولس هغه تمې چې دغه ټاکنو نه لرلې، هغه څه چې دوی هیلې لرلې، هغه څه ترسره نه شولې. په ټاکنو کې مثلا که د ولس مشریزې ټاکنې دي او که د ولایتي شوراګانو او یا د پارلمان، ولس اوس دغسې ناهیله شوی دی چې په پخوانیو ټاکنو کې ځینې خلکو د نامنۍ نه ګټه واخیستل او لاړل ځانونو ته یې صندوقونه ډک کړل، که هغه د ولس خوښ وو او که نه خوښ وو، په نه یو ډول باندې که په زور که په خوښ وو، په ځینو ساحو کې دوی ولس واخیسته، دوی ولس په پیسو واخیسته. مثلا په ځینو کلو کې دوی خلک راغونډ کړل او هغوی نه کارتونه واخیستل، یا یو څه مادي امکانات دوی ته برابر کړل، یو څه پیسې دوی ته ورکړلې او هغه رایه دوی په پیسو باندې واخیستل. ولس هم دغسې شعور په لرې پرتو سیمو کې نه لري چې زما رایه څومره ارزښتمنه ده او څومره ګټه کولی شي. نو په تیرو ټاکنو کې که ولایتي شورا دي که د پارلمان دي، په دغه کې هغسې خلک نه دي بریالي شوي، یعنی که بریالي شوي هم دي، ډېر کم دي چې د هغوی نه د ولس تمه کېدلی شي او ولس ته یو څه خدمت کړی وي.
ډیره مننه غازی ستاسونه. اوس محمد ناصر ملنګزی هم ستاسونم همدا پوښتنه ده چې آیا تاسو هم په همدې نظر استئ چې تر اوسه په تیرو ټاکنو کې ولایتي شورا ګانو او همدارنګه پارلمان ته داسې کسان نه دي تیري چې هغه وړو او د خلکو خدمتونه نه کړي، همداسې ده خبره؟
لکه څنګه چې غازی صاحب وویل، تیرې ټاکنې هم له خورا درغلۍ وډکې وې. څنګه چې زموږ ولسونو باور درلود، څومره چې دوی هیلې درلودلې، متاسفانه چې هغه نوماندان فکر کوم چې دا زیاتره له درغلۍ وړو لارې وټاکل شو، هغه خلک چې زموږ ولس غوښتل په واقعي توګه ولس په اعتماد درلود، هغې ورته صندوقونو کې رایې واچولې، هغه خلک پارلمان ولایتي شوراګانو مشرانو جرګې دې ته ورنول. خلاص دا وایي چې تېرې ټاکنې له درغلۍ وډکې وې. دومره یوه ستونزه رامنځته کړل ده چې اوس دغه روان انتخابات چې دي، زموږ ولسونه داسې څومره چې موږ ګورو هېڅ د دې لیوالتیا نه لري چې دوی دې په ټاکنو کې برخه واخلي، ځکه دوی سره اندېښنه ده چې که موږ رایه ورکړه هغې څه پایله لرله، او که اوس بیا هم رایه ورکوو بیا به څه پایلې لري. نو خبره دا ده چې تیرو ټاکنو یا تیرو درغلیو زموږ ولس په واقعي معنا ستومانه کړې دی او له درغلۍ وډکې وې، او دا ځل چې ټاکنې را روانې دي اوس هم ولس په خورا اندېښنو کې دی.
سیلاب صاحب، ستاسو څه نظر دی چې په رښتیا هم دغه تیرې دوه ځلې ټاکنې چې د ولسمشرۍ او پارلمان او همدارنګه ولایتي شوراګانو لپاره ترسره شوې، رښتیا هم له درغلۍ وډکې وې؟ خلکو په څومره مشکلاتو کې ځانونه د رایو مرکزونو ته ورسول او هلته یې رایې ورکړلې، او اخره کې کاندیدانو څه وکړل؟ وکیلانو چې څوک وکیلان شو کامیاب شو، هغوی څه وکړه دغې ولس سره؟
دا خو د لمر غوندې ښکاره ده چې خلک ډېر په تکلیف سره انتخاباتو ته لاړل او خپلو کاندیدانو ته یې رایې واچولې. خو ولې کمې هیلې چې د ولس وې او کمې هیلې چې هغوی غوښتلې هغسې ونه شول؟ څنګه چې ملنګزی صاحب وویل او ذبیح الله هم په دې رڼا واچوله چې درغلۍ ډېرې زیاتې وې، او دا ټولو خلکو ته معلومه شوه چې په دې کې ولس ډېر زیات تاوان ورواوښتو، د خلکو ګوتې پرې شوې، خلک تهدید شول. خو د بلا ستونزو سره ولس لاسو ګریوان شو، خو بیا هم هغه ارزو چې دوی ورته په تمه وو او دوی د یو ښه افغانستان په هیله وو او یو ښه حکومت ارزو یې درلودله، هغسې ونه شول. نو پر روان انتخابات کچاري همداسې وي، زه فکر نه کوم که ولس بیا هم هغه شان دلچسپي واخلي په انتخاباتو کې. تیرو انتخاباتو نه چې ترسره شو او هغه وکیلان چې لاړل کامیاب شول، هغوی هم د ولس هغه ستونزې ورحل نه کړلې لکه څنګه چې د ولس غوښتنه وه.
سیلاب صاحب، تاسو وویل چې په ډېرو قربانیو باندې خلک د رایو مرکزونو ته لاړه، هلته یې ګوتې پرې شوې، ووژل شو، زخمیان شو، څه کول په کار دي وکیلانو ته؟
مخکې موږ په دې خبره وکړله چې هغه خلک چې ولس انتخابول هغه خلک په خپله باندې منځته رانغلل، خو هغه خلک کامیاب شو چې چا زور درلودو، چا ټوپک درلود او هغوی کولی شو درغلی کولی شو هماغه کسان رال.
من نه سیلاب صاحب غازی وروره، خلک زیات دا وایي چې په تیرو انتخاباتو کې خپله کاندیدانو امنیت خراب کړی او د دې دپاره چې د رای ورکولو بکسونه کورونو ته ورسي، حجرو ته ویسي او یا د جوارو پټو ته ویسي، هلته ډک کړي، همداسې ده چې امنیت خپله کاندیدانو خراب کړی که څنګه؟
دا خبره تر ډېره سمه ده، ځکه په اکثره ولسوالیو یا سیمو کې، په کونړ کې یا په نورو ولایتونو کې، ځینې داسې کاندیدانو چې هغوی ځانونه کاندید کړي وو او هغوی زورواکي وو، هغوی ټوپک لره ټوپکوالو، هغوی په لوی لاس باندې د ځینو مرکزونو هغلته چې د دوی رایې ډېرې وي او هغلته چې دوی پیدل امنیتي حالات هم ښه نه دي، هغلته نظارتچیان ډېر نه شي ورتللی، دوی مجبوره شولو او دوی د خپلې ګټې په خاطر باندې لاړل، هغلته هغه صندوقونه یې په خپلو لاسونو باندې ډک کړل، ځکه هغلته نظارتچیان څوک نه وو، او په خپله په لوی لاس باندې دوی مورچې ونیولې او په هغه مرکزونو باندې ډزې شروع کړلې چې نور ولسي خلک دلته را نه شي او دغسې یو الو اړو دوړ جوړ کړي تر څو دوی پکې اوبخړی کې او مایان پکې ونیسي. یعنی په ډیرو حالاتو کې دغسې شوي دي، په کونړ کې هم شوي دي، په نورو ولایتونو کې هم شوي دي، او هماغسې خلک بیا تر ډېره دغه چوکیو ته بریالي شوي دي.
د ځوان فکر درنو اوریدونکو، زمونږ درانه میلمانه تر دې دمه دې خبرې ته ورسېدل چې او تاسو ته معلومات درکړي چې په تیرو ټاکنو کې خلکو په ډېرو قربانیو باندې رای ورکړي، خو بدبختانه چې کوم کسان ولس غوښتل هغه کامیاب نه شو او درغلي کوونکي کامیاب شو. چا چې په حجرو کې بکسونه ډک کړل یا په جوارو پټو کې ډک کړل، هغوی کامیاب شو، خو هغه مستحق خلک پاتې شو او هغوی نه ولسي جرګې ته لار پیدا کړه او نه هم ولایتي شوراګانو ته. اوس دې ته راځو چې اوس بیا هم د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده او دغه ځینې کسانو د ولایتي شوراګانو دپاره ځانونه هم کاندید کړي دي. محمد ناصر ملنګزی، پوښتنه ستا نه ده چې اوس څه حالات روان دي په کونړ کې؟ خلک نوملیکنې مرکزونو ته ځي نه ځي، او که نه ځي نو ولې نه ځي؟
تشکر انور صاحب. لکه څنګه چې زمونږ ګران اوریدونکو ته معلومات دی، کونړ یو سرحدي یو غرنی ولایت دی، ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ هم لري، او په ځینو سرحدي ولسوالیو یا غرنیو ولسوالیو کې یو څه نامنی هم شتون لري. دا سمه خبره ده چې په مرکز او سدابات او ځینې هغه ولسوالۍ چې په اصطلاح هغې کې امنیتي حالات تر یوه اندازې ښه دي، مراکزو ته خلک ور روان دي، اما یو د اندېښنې وړ خبره چې زما په نظر دغه دا ده چې د ښځو د نوملیکنې مرکزونو ته ورتګ د ښځو داسې ډېر نه تر سترګو کېږي، ځکه یوه امنیتي ستونزې ډېرې دي. او بل د دې تر څنګ بل غټه ستونزه چې دغه په خپله حکومت لري، دغه انتخابات کمیسیون ورسره مواجه ده، هغه دا ده چې هغه سیمې چې باید خلک پکې کارتونه واخلي، تر اوسه پورې یوازې د ټاکنو ولایتي کمیسیون په دې ولایت کې په دې توانېدلی دی چې صرف د ولسوالیو مرکز او یا داسې یو څو محدودو کلو ته په اصطلاح د نوملیکنې لړۍ ور وغځوي. زیاتره هغه سیمې چې هغه ډېر نفوس لري او خلک یې نشي راتلی د ځینو اندېښنو مسایلو له مخې، دوی باید هلته مرکزونه پرانیستي وي. سی ستونزې شته دی چې څنګه چې په کار ده چې نوملیکنه شوې وي، د نوملیکنې مرکزونه ډېر وي او خلک ورته ډېر راغلي وي، کم خلک یا کم وګړي چې په اصطلاح د دې مستحق دي چې هغوی ته د کارت ورکړل شي دوی راغلي وي، نو دا به ډېر ښه وي. اوس ستونزه دا ده چې په خپله د ټاکنو ولایتي کمیسیون هم په دې نه دی بریالی شوی، او خلک هم زما په خپل شخصي نظر داسې ډېره دلچسپي د پخوا په پرتله نه لري چې دوی د رای ورکولو مرکزونو ته د ډېر لرو سیمو نه راشي تر څو د ټاکنو لپاره کارتونه ترلاسه کړي.
سیلاب صاحب، ستاسو نه پوښتنه دا ده چې ځینې خلک وایي چې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون د مپوهونې ګروپونه کمزوري دي او هر ځای ته نه ځي چې مپوهونه وکړي، نو ځکه د ښځو او د سړو ونډه د کارتونه خستلو کې کمه ده.
لکه څنګه چې یو نارینه حق لري خپل رای واچي، همدغه شان زنانه لري، او زموږ قانوني اساسي هم دا حق ورکړی دی چې نارینه هم باید رای واچي او زنانه هم واچي. خو متاسفانه په کونړ کې زموږ پر ډیر د ګوتو په شمیر سیمې دي چې هغه مرکز او یو څو ولسوالۍ او مرکزونو کې به خزینه رای استعمال کی، او زیاتره سیمو کې زنانه نشي کولای چې هغوی د رای اچونو مرکزونو ته راشي. د عامه پوهاوونو ټیمونه چې دي دوی ډیر عامه پوهاوی وکړي، خو په هغه باندې هیڅ نه ترلاسه کیږي، ځکه زموږ په کور کې یو نارینه دوه په دغه ټولو مسایلو باندې پوهیږي، خو اصلی مشکل چې دی د امنیت نشتون دی. که چېرته امنیت تامین شي د خلکو ضمانت وکړي چې یاره که دی را استعمال کړي او سبا به دته څوک څه نه وایي، زنانه هم ځي مرکزونو ته را اچي او هم نارینه ځي. خو ولې لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړله چې د نارینه و ګوتې پښې دا پرې شولې په تیرو انتخاباتو کې، نو هغه پایله چې ولس ولیدلې نو په دې انتخاباتو کې بیا دومره دلچسپي نه وي. اوس که موږ او تاسو پله فکر وکړو په لرو پرتو سیمو کې نارینه انتخاباتو ته نشي تللی، ځکه هلته ناامني ده. لکه دانګام به مثال ورکو، چپه دره به مثال ورکو، د ناړۍ بعضې سیمې، د غازی آباد ډېرې سیمې دي چې هلته تقریبا ډېر بانفوزه ولسوالي ده، خو د هغوی زیاتره درو کې داسې دي چې دغو ځینه نه نارینه کولی شي چې انتخاباتو مرکزونو ته راشي او زنانه خو بیخي نشي کولی.
ډېره مننه سیلاب صاحب. غازی وروره، خلق دا وایي چې ځینې نوماندان چې غواړي په ولایتي شوراګانو کې ځانونه کامیاب کړي، سر د اوس نه لګی دي او د جال او د درغلې دپاره موقع برابروي، ځینې مرکزونو ته ځي او هلته د نوملیکنې مامورونو باندې فشار راوړي چې ما ته ډېر کارتونه راکړه چې زه بیا هغه استعمال کړم په جالي شکل باندې او کامیاب شمه. داسې څه دې اورېدلې دي د کوم نوملیکنې د مرکز د مامور نه یا چانه؟
انوري صاحب، دغه خې موضوع ته اشاره وکړله. مثلا په ځینو ولسوالیو په ځینو مرکزونو کې ما خپل اورېدلې دي او ما ځینې خلک په خپل لیدلې دي، هغه د مرکزونو د مامورینو سره مې خبرې کړې. دوی وایي په ځینې وکیلان راځي په سوزکو په موټرو کې ځینې کسان راوړي او په هغې باندې دوه یا درې کارتونه موږ ته سوال کوي چې خیر دی موږ ته دوه یا درې کارتونه یو یو کس ته ورکړه. دغسې یو سیستم هم روان دی ځینې مرکزونو کې، کاندیدان په لوی لاس باندې مامورین دې ته رضا کوي چې دوی ته زیات کارتونه ورکړي په نه یو شکل، په یو څو نومونو باندې دوی ته کارتونه ورکړي تر څو په آینده کې بیا یو بل څوک رایې وکاري او د ده د بریالیتوب سبب وګرځي. یعنې دا په زیاتو مرکز زونو کې دغه یو مسله شته ده او په لوی لاس باندې دوی مامورین دې ته واداره کوي چې دوی ورسره مرسته وکړي، کومک ورسره وکړي او په دغه ټاکنو کې دوی ته زیات کارتونه د دې لامل ورکړي چې دوی بریالي شي.
من غازی ورور محمد ناصر ملنګزه، یو بل پښتنه مهمه دا ده چې لکه سیلاب صاحب شي اشاره ورته وکړه چې امنیتی ستونزې هم په کونړ کې شته، لری پرتی سیمې دي، غرنۍ سیمې دي، بل کونړ یو سرحدي ولایت ته او تر اوسه پورې زیاتو سیمو ته د نوملیکنې ګروپونه هم نه دي تللي. که حالات هم دغسې وي، امنیت سم نه وي، دا انتخابات په سم او شفاف ترسره شي.
واقعیت دا دی چې کونړ کې زیاتره سیمو کې امنیتي حالات ښه نه دي. کله چې په یوه سیمه کې خلک هغه څوک چې په اصطلاح قابل دی دې چې کار ترلاسه کړي چې هغه کارت وانخلي، نو تاسو په خپله فکر وکړئ هغه په انتخاباتو کې څه ګډون کوي. کله چې ولس په انتخاباتو کې ګډون کوي نو معنا دا ده چې د هغوی سره به کارت وي. په خپله یوه ستونزه خو دا شوله چې ولس کارت وانخیسته، په خپله له انتخاباتو پاتې شول. دویم قدم کې امنیتي ستونزې. امنیتي ستونزې دا دي چې مخکې د بحث میلمنو وویل چې د کونړ زیاتره سیمې ناامنه دي، خلک په ډاډه زړه نشي کولی چې د رای ورکولو مرکزونو ته ورشي یا په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تر ټولو یو ډېره غټه مهمه خبره انوري صاحب هغه دا ده چې کله تاسو ګورئ یو دیقان چې کله تخم کړي، دغه هغه هدف دا چې زه به د دغه تخم د کرلو نه حاصل ترلاسه کړم. زمونږ ولس دوه ځل انتخابات وکړل، دوی د ولایتي شورا وکیلان وټاکل، دوی رئیس جمهور وټاکل، دوی د پارلمان غړي وټاکل. بدبختانه زه به یو نظر ورکم، رئیس جمهور نه چې د کونړ د خلکو ولسونو توقع وه 99% رای من کرزی صاحب ته په تېرو انتخاباتو کې ورکړی دي، هغه دا و چې کونړ د دوه ډېرو سرشاره سیندونو یا د اوبو درلودونکی دی. باید په دې باندې اقلن په دې 10-12 کالو کې خو داسې یو برېښنا جوړه شوې چې واضح مرکز اسداباد خو روښانه وي په ولسوالۍ. خو بیا هم په هر صورت د رئیس جمهور نه بله غوښتنه چې هغه د کونړ د خلکو دا و چې په سره دغه درېمه درجه ولایت دی، دا دویمه درجه شي، دغه هم په خپل ځای پاتې را به شو وکیلانو ته. کوم وکیلان چې موږ په پارلمان کې لرو یا چې کوم په ولایتي شورا کې لرو، هغوی متاسفانه چې داسې کمې کړنې ونه کړې چې ګنې د ولس زړونه په لاس راوړي. یعنې زموږ ولس اصلا د انتخاباتو نه ستومانه دی. او زما نظر دا دی چې دوی د تیر په څېر باندې به دوی داسې هڅه ونه کړي چې په اصطلاح په خوشحاله زړه دوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه دوی کومه نتیجه د خپلو انتخاباتو یا د خپلو ټاکنو ونه لیده.
کېدای شي وجه دا وي چې ملنګ زیا صاحب چې وړ کسان چې کوم خلکو غوښتل هغه پارلمان ته نه دي تللي. سکولا سیلاب ستانه پوښتنه دا ده چې کوم قسم خلک باید ځانونه کاندید کړي او ولس چا ته رایې ورکړي؟
د مشرۍ دپاره ډېرې زیاتې ځانګړتیاوې دي چې ماشاءالله زموږ د کونړ ولس په هغې باندې ډېر ښه پوهېږي.
او په تیرو انتخاباتو کې به هغوی هم همدغه شان انتخاب کړی و، خو متاسفانه چې مسله ټولو درغلیو خراب کړله. د ولس نه مې غوښتنه دا ده چې دوی داسې یو شخص انتخاب کړي د خپل ولسي شورا دپاره، که رئیس جمهور ټاکي که ولایتي شورا دپاره ټاکي، چې هغه لږ تر لږه په دې خپل وطن باندې دردیږي، دغه خپل وطن باندې خفه کیږي. ځکه زموږ او ستاسو دغه وکیلانو، دغه رئیس جمهور چې وسپیلن رئیس جمهور دی، څه ډول جپاګانې د دې وطن سره ونه کړلې. دغه تیر وخت کې موږ په خپله کابل ته تللي وو، ځینو ټولنو په نمایندګۍ باندې چې په دې کې ملنګ زیا صاحب هم زموږ سره وو، موږ لاړو د یو څه دپاره چې ځوان او ملي مسایل دا د دغه ناستې موضوع وه. خو کله چې موږ مسایل مطرح کړل خو هېڅ نتیجه ونه کړله. بیا ماخام ته چې رالو او خپلو ځایونو کې وو، دا خبره هم لا پکې زیاته کړه. په تلویزیون نه ریپورټ کې تیره شوه چې ځوانانو د لویې جرګې غوښتنه وکړه، هلته موږ بیخي یادونه نه وکړې. مشر چې په خپله خبره ولاړ نه وي، یو متدین شخص نه وي، یو پاک شخص نه وي، په ځان اعتماد ونه لري، نو داسې مشر باید ولس انتخاب نه کړي. ولس باید داسې مشر انتخاب کړي چې هغه په دې خپل ولس ودردېږي، د خدای نه یېره ولري، خپل ملي مسایلو ته وفادار وي، نو داسې یو مشر وټاکي. نه داسې چې یو بې سواده شخصي دوی را مخکې کې هغلته په دغه مسایلو باندې نه پوهېږي.
سیلاب صاحب، ستا مطلب دا دی چې کوم وکیلان، که د ولایتي شورا دی او که د پارلمان وکیلان دي، کوم چې کامیاب شوي دي یا خپل ځان ته لاره برابره کړې چې دغه ځایونو ته ځان ورسوي، بغیر د خپل جیب نه د ولس غم نه دی کړی، مطلب هر څه د خپل ځان دپاره کړي،
مطلب دا چې داسې خلک را مخکې شي چې هغه پوهه ولري، لږ تر لږه اجتماعي مطالعات ولري، په اجتماع دغه باندې دوی پوهېږي چې څه ډول حکومت کېږي، څه ډول نه کېږي، د خلکو کې لږ تر لږه محبوبیت ولري. داسې نه چې دوی یو عادي شخص را پاڅي، دا په خپله د ولس تاوان دی. هر کله چې دولت منځته راځي، موږ دا وایو چې ولس یو قوت دی، نو که ولس چېرته داسې یو کس وټاکي چې هغه وړ شخص وي، نو په خپله باندې دولت او حکومت داسې حکومت منځ ته راځي چې بیا به ترې په خپله ولس هم خوشحاله او حکومت به هم پرمخ ځي. خو دا ټاکنه څوک کوي؟ دا به ولس کوي. که ولس په دې کې خپله رایه سمه استعمال نه کړله، نو بیا دې په بل چا باندې دغه تور نه وي چې آیا زموږ دولت داسې دی او په پلان کې دی. دا تېروتنه به ولس په خپله کړې وي.
غازي وروره، پوښتنه هم همدغه ده چې د دغه اوسنیو وکیلانو نه یا د ولسمشر نه یا د دغه حکومت نه خلک سر په دې ټاکي چې منګه رائے ورکړې خلکو ته، خو خلک کامیاب نشو. ستا په نظر باندې د دغه سي درغلیو د مخنیوي لپاره ولس څه کولای شي او همدارنګ دولت څه کولای شي؟
د دغه درغلیو د مخنیوي لپاره ولس او دولت دواړه دغه سي او څه کولای شي چې هغه پاک نفس خلک چې په ولس کې محبوبیت لري هغه بریالي کی او د ولس لستونزو ځانونه خبر کی. مثلا ولس کولای شي چې په یو سیمه کې مثلا دوی انتخابات کوي، یو کس ټاکي، یو څوک درغلی کوي، راځي، ولس یې باید په خپل نظارت وکړي. ولس په خپل نظارت ونه کی، کیدای شي د ټاکنو خپلواک کمیسون ځینې مسولین د هغوی سره لاس ولري، کیدای شي هغه څوک چې نظارتچیان یا هغوی د همدغه خلکو خلک ولسی خلک په دې کې کلیدي رول لوبولی شي. مثلا ولسی خلک راضي وته وایي چې دغه رایه دی ولې غلطه استعمال کړله، دغه رایه دی ولې دوه ځله استعمال کړله، دغه ګوته دی رنګ د ولې دی دویم ځل وکړله. بیا د دغه لپاره دغه یو تضمین دولت کولای شي چې که چېرته دغه ګوته رنګ شوي وي، دولت یې په نخه کې او دولت دواره اقدام وکړي وته وایي چې دا رایه دی ولې کارولې ده. مثلا پخوا څو ځله خلک ونیول شول چې تا دوه ځله رایه ولې وکاروله، خو هماغسې لاړل بېرته خوشي شولو. خلک دا فکر نه، یعنی دا تضمین نشته دی چې هغه به محکمې ته کش کیږي، هغه به د ټاکنو د خپلواک کمیسون د خوانه تعقیبیږي او بالاخره د دې په دغه سزا باندې برسیږي چې د دوه ځل یا څو ځل رایه کارولې ده او د درغلي کړې ده. دغسې یو څه نشته دی، ځکه نو ولس هم په باور نشي کولی، دولت هم دغسې تضمین نشي ورکولی چې هغه کسان بیا محکمې ته کش کي او د هغوی سزا وویني.
د ځوان فکر درنو اورېدونکو، تر دې دمه زمونږ ګرانو مېلمنو په دې رڼا واچوله چې دا اوسني وکیلان چې دي، که هغه په ولایتي شورا کې دي یا په پارلمان کې دي او حتی رئیس جمهور، هم داسې کارونه ونه کړي چې هغه د ولس ډاډ حاصل کی خلکو ته کار وکړي، او همدارنګ دوی ویل چې دغه څه کسان چې تللی دي اکثریت یې پر درغلۍ تللی دي، او باید چې حکومت او ولس د دغې درغلیو په راتلونکي کې مخه ونیسي. محترمو اورېدونکو، اوس په دې خبره کوو چې ځوانان هم یو غټ قوت دی په هیواد کې، او دوی هم کولی شي چې د دغسې درغلیو مخه ونیسي، ځکه چې د رایو ورکولو یا د کارتون ورکولو مرکزونو کې همدغه ځوانان او ځوانانې ناستې دي، نو دوی هم مسؤلیت لري. اوس پوښتنه د محترم ذبیح الله غازي څخه ده چې ځوانان څه کولی شي چې د دغې درغلیو مخه ونیسي ترڅو بیا غیر مستحق کسان ولسی جرګې او یا ولایتي شورا ته او یا همدارنګه رئیس جمهور ته لاره پیدا نه کړي.
مننه کوم. په دغسې ټاکنو کې چې د ولسي خلکو سرنوشت پکې ټاکل کېږي، ځوانان ډېر رول لوبولی شي. ځوانان دي په ولسوالیو کې په کلو کې دی ټولنې لري، همدغه ټولنې باید راپاڅېږي او دوی په خپل منځ کې دغسې یو تعهد وکړي که دا ځله موږ د نوملیکنې مرکز ته په ټولو ساحو کې ټاکي چې دغه ځوانان به دغه مرکزونو ته ورځي او د دوی څارنه به کوي. که ځوانان په سم ډول د دغه مرکزونو څارنه وکړي او په دغه ټاکنو کې چې انتخاباتو کې چې خلک رای ورکوي د دوی سره مرسته وکړي، او هغه کسان چې درغلي کوي د هغوی مخنیوی وکړي. ځوانان چې د ملا تیر دی، د پام دې باندې د ملا تیر دی چې هغه په ټولنه کې خلکو ته محبوب دي، سپیشلی خلک دي او خلک پې باور کولی شي. ځوانان په دغسې حالاتو کې ډېره مرسته کولی شي چې په د خپل ولس د سرنوشت په ټاکلو کې ونډه واخلي، او دوی نور مشران او کشران دې ته پرېنږدي چې زموږ په سرنوشت لوبي وشي او د بیا ځلې دپاره زموږ باندې دغسې قانونیان مسلط شي چې زموږ ولس، زموږ خاوره او زموږ هر څه ته په خطر کې وي.
صفي الله سیلاب، بیا هم تا ته راځو او استاد هم همدغه پوښتنه کوو چې په تیرو ټاکنو کې چې موږ دوه ځلې ولیدل، همدغه ځوانان وو چې د یو چا دپاره د ورورۍ په حساب باندې، د قوم په حساب باندې، د ژبې په حساب باندې، یا د یو څو روپو دپاره درغلی کوله، همدغه یې کوله. اوس دوی ته څه په کار دي چې څه وکړي؟
موږ که څه هم په تیر کې ډېرې چغې وهلې او دا مو ویلې چې د دغه مشکل د منځه وړو په خاطر باید څه وکړو، او ډېرو هم دا نظر ورکړ چې باید موږ هغه تذکرې چې کمپیوټرایز تذکرې دي دا باید جوړ شي، نو په دغه سره تر ډېره د درغلۍ مخه نیول کېږي. خو متاسفانه هغه ونه شول. اوس ځوانانو ته په کار دي چې دوی د خپل دولت ته لږ تر لږه یا د خپل ولس ته وفادار شي. که دوی چرته په یقیني معنا سره د خپل وطن ته وفادار واوسي، او خلک په دغه مرکزونو کې هم په خپله ځوانان مقرر دي، د نوم لیکنې په مرکز کې هم ځوانان دي، کال ته رای اچول کېږي، رای اچونو په مرکزونو کې هم دوی دي. که دوی وفادار شي او وکیل سره دوی لاس ونه لري، او په خپله په یقیني معنا باندې دوی دا ځان سره هیڅ کې چې یاره زه به د خپل وطن ته کار کوم، درغلي به نه کومه، وکیل هم دا جرأت نشي کولی چې د ځوان په مقابل کې دا راشي او په زوري پی وکړي. نو ټولو ځوانانو ته پکار ده چې نور د خدای نه ویریږي، نه د وکیل سره لاس واخلي، او نه د داسې یو بل لوړ پوړي چارواکي سره د چا تاثیر لاندې داشي، حتی تر دې چې د ته پلار هم داسې غلطه لارښوونه وکړي، باید دا جرأت ونه کړي چې دا کار وکړي. ځکه دا وطن په منګه ډیر زیات حق لري، ځکه چې ډیر زیات مشکلات رامنځته شو په دې تیرو څو کلونو کې. زمونږ دنیا خويندې کونډې شوې، دغه دردونه بلا تر کومه پورې وي، ځکه دغه ماشومان هر یو کس چې شهید شوی دغه څلور پنځه زامن پاتې دي، د هغوی زده کړې پاتې کېږي، د هغوی نور مسایل دي، دنیا پورې تړلي مسایل دي چې د دې ټولو نه محروم کېږي. اخر موږ خدای ته ورځو، ویرېږي، ځکه چې دغه دنیا ستونزې موږ وګاللې او بیا هم د خپل وطن سره جفا کوو، نو دا موږ له خدای سره جفا کړې وي. نو ځوانانو څخه مې توقع ده، دا هیله مې داده چې په آینده انتخاباتو کې دوی درغلۍ ونه کړي او خپل وطن ته وفادار اوسي.
محمد ناصر ملنګ، ستا پیغام ځوانانو ته څه دی او ولس ته څه دی؟
په یو هیواد کې نظام هم د دې دپاره چې د ستونزو یا د مشکلاتو یا د درغلیو یا د ناقانونیو مخه ونیسي. زموږ لویه ستونزه اصلا په نظام کې ده. په نظام کې ستونزه دا ده، ولې د یو زورور، ولې د یو داسې یو څوک چې په اصطلاح درغلیو ته زمینه مساعدوي، یا په دې پوهېږي چې د درغلي کړې ده، ولې هغه په اصطلاح کامیابوي. موږ د دې شاهدان یو چې تېر ځل خلکو رایې ډېرو ښو خلکو ته ورکړې وې، خو اما کله چې انتخاب شول هغه یا زورواکي وو یا هغه څوک چې درغلي کړې وه. زموږ په نظام کې اصلا کمزورتیا ده. ځوانان زه فکر کوم همدغه ځوان چې بیلاری کیږي څوک یې بیلاری کوي خو زه همدغه زه کاندید شوم پستله زه ورځم چې پیسې در کوم یا پستله زه ورځم زه ګواښوم خو چې کله ځوان ته ما د یو کاندید په صفت پیسې ورکړي یا ځوان ما د کاندید په صفت باندې پستله هغه مې د ګواښ لاندې ولي و ځوان په خپله وران هغه مجبوره چې یا پیسې واخلي یا زما د ګواښ نه وېرېږي هغه هم راسره درغلي وکړي په خپله نوماندان باید ښه شخصیتونه وي او ولس په دې کې شک نشته دی چې اوس زموږ ولس ښه تور او سپین دا پیژندلی دي ولس بیا هم په هغه چا اعتماد کې چې هغه وړ خلک یې په دې ملت خوښېږي د خپلو شخصي ګټو په عوض ملي ګټو ته ترجیح ورکوي همداسې خلک به بیا هم ولس خوښ کړي ولس به بیا هم رایه ورکړي اما په خپله هغه څوک چې زورواکي دي پیسې لري درغلي کوي اما هغه خلک به دغه زموږ ځوانان بېلاري کوي په هر صورت موږ په دې هیله یو چې زموږ نوماندان مو ډېر ښه وي هغه اوسره هم د وطن او د ولس مینه وي او په خپله دې ځوانان هم دا هڅه وکړي چې د ښو او نیکو خلکو لپاره چې هغه د ولس او د خاورې لپاره په ګټه وي د هغوی لپاره د هڅه وکړي
ډېره مننه ستاسو څخه چې تاسو درنو اورېدونکو ته معلومات ورکړل د انتخاباتو په اړه او د خلکو د ګډون په اړه چې خلک باید پوره ونډه واخلي او د درنو اورېدونکو څخه هم ډېره مننه چې تر دې وخته موږ سره پاتې شو زموږ خبرونه واورېدل
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.